روز ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لوی برخه ازادي راډیوي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې فرهنګي ادبي پروګرام ترڅنګ به واوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه به له افغانستانه ووځي که به په افغانستان کې تر یوې مودې پاتې شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دفتر ویل له طالبانو سره د سولې پر هوکړه غور روان دی. د لسکونو هیوادوی ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې او جرمني د کورونا بندیزونه د اپریل تر 13 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دافیر داګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره دې بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته پر راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولی دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړی دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خپله دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نور مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادو له استازو جوړې یوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو په راپور کې راغلي د طالبانو حقاني شبکې دایش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو دوام د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستلي، د بیان ازادي اغېزمنه کړې او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرامونه اغېزمن کړي دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته حاضر شي. له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو نورو ډلو هم د جګړې د کمولو ورته غوښتنې کړي دي. طالبان وای دوی له خپل اړخه تاوتریخوالی کم کړی دی خو دولت بیا د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې به له هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړې ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ واخلي.
د 200 په ولسوالۍ کې یو واقع وشول چې د منګ زن شازلمیان شهیدان او یو هلیکوپټر سقوط وکړ. غواړم د دې اطمینان درکمه چې د علیپور د خوانه او د دې ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسؤول وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو تیره اونۍ د هلیکوپټر را نسکوره کړه چې 4 عمله او 15 د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او پرون یې د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینا یې په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ صدراعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایسټر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبري غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایراني ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وخانده. بلینکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. بلینکن او آل سعود په دغو خبرو اترو کې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل بلینکن له سعودي عربستانه د امریکا پر دفاع ټینګار وکړ. تازه ریاض د یمن د جګړې د پای ته رسولو یوه طرحه وړاندې کړې چې د ملګرو ملتو تر څار لاندې اوربند او د هوایي او سمندري لارو خلاصون پکې شامل دی. د یمن شخړې ته د ایران او سعودي عربستان د نیابتي جګړې نوم هم ورکول کېږي. اسدي راډو په منځني سپد ولس شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي چې عمده موضوع به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. د ناتو عمومي منشي تر دې غونډې یوه ورځ مخکې ویلي په دې برخه کې به یې هره پرېکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته په کتو وي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله الدین راپورت.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یوه عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یوه ګډه پرېکړه کوي.
د می میاشتې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو موږ په ناټو کې بحث او مشوره کوو. دا به یوه عمده موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به بحث ورباندې کوي. موږ دغه راز د افغانستان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې کوو. دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلامشورې او روزنې دغه راز هغوی ته د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې دی.
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون کوي. بلینکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوهې تړون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې وه. بل لور ته وړمه ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پرېکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي نه د امریکا.
موږ به وضعیت ارزوو، څارو به یې او مشوره به کوو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پرېکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناټو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ همدې کانفرانس کې د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید پسرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه تړون له مخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، د دوه تړون له مخې په ښارونو کې جګړه کمه کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید له ژمنې سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري وباسي. دا محل د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې ډیر دي. امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکي پلوه به ناتو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پرېکړه کوي. 13 فبروري میاشت کې د ناتو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمې خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. له افغانستانه به بهرني ځواکونه ووځي که به په دغه هیواد کې پاتې شي. د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د شبي هوکې له مخې امریکایي ځواکونه ژمنه کړې چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دې نیټې ته اوس شاوخوا 15 اونۍ پاتې دي، خو واشنگتن پر طالبانو یو بلډ شرطونه هم ایښي چې د ځینو په برخه کې پر طالبانو انتقاد کوي چې عمل یې نه دی پرې کړی. په داسې شرایطو کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت برخلیک څرنګه شي؟ نړیوالو چاپي خپرونو په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي چې نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به په یوه مهم مورد کې له متحدو ایالتونو پرېکنده ځواب ترلاسه نه کړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د تیر کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې ټول امریکایي سرتېري باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې په کړو ژمنو درېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په یوه آنلاین خبري کانفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس اخیستی دی. ناتو تر اوسه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړه عملي کړي، خو بایډن له ای بی سي نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسی په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی. لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هېواد د وګړو په وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بلاخره په دغه شل کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کېدای شي. لیکوال بل پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتېرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي. اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پرېکړې ته زیر دي. نوموړی د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2500 امریکایي سرتېرو په اړه څه ډول پرېکړه کېږي. آیا په دې هېواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي او که به دوام ومومي؟
د پیړۍ هلې
نانم عبدالی آقا 55 کې زه په عسکری ته ولاړم او 57 کې راغلم. یعنی زه راغلم او نور بیا نه دی راغلی، سوی کل څوک یا ورک سو څوک په تېښته راغله څوک څنګه. یعنی پاته سو اوس اوس چې ورور قربان سم ده دغه ودي ول ګاډه وړه ده څوک دی غلی څوک دی اوس نو راغلی چې پر کومه خوا میدان کو سو سو هغه ژوند چې را په یاد شي هغه ورور دې قربان سم خوم جړاره مثالی ژوند لکه یو څوک چې اوس هغه ژوند نهسته ورور دې قربان اوس نه شته په خوشحالي را باندې تېرېدل دی وخت وچې چې مه کوه دا اوس ورور دې قربان سم بې غمه بل شی نه دی را پاتې. طالب دې کم کلی دی اسکار دې کم کلی دی دې په څه غذا پاله لړلي زه ورسره لړم دا 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 شکر دې ورور ده چې شکر ادا کول موږ نه څه کوله
افغانستان کاوری په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولې شي. البته زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي، او که چیرته تاسو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي دا غو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپرې شي. همدارس کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې تاسو د راډیو کې اوري هغه هم په انټرنیټ کې بیا له سره اوریدلی شي. 19 پروګرامونه مو هم د سجرډو په ویب پاڼه کې شته. د دې خبرونه د